دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
وین احمد الله ارچیوال
ولسمشر اشرف غنی وای چمتو دی چې له پاکستان سره پر امنیتی تړون باندې بحث وکړي اشرف غنی چې کندهار کې یو ولسی غونډې ته وینا کوله وویل چې له دې وروسته به باندنیان د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي او افغانان به په آزاد ډول خپلې پریکړې کوي ولسمشر پر پاکستان د مذاکرې میز ته د طالبانو دراوستلو غږ وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې که غواړي د افغانستان اساسي قانون تغییر کړي باید د افغانانو سره په یوه لویه جرګه کې د ګډون له لارې دغه کار وکړي د افغانستان حکومت د نورو طالب بندیانو د خوشي کولو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې دا موضوع اصلا د بحث وړ نه ده افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیالی فاطمه مورچل نن وویل چې د طالبانو د نورو بندیانو د خوشي کولو موضوع اصلا د بحث وړ نه ده د زیاته کړه چې په خوا خوشي شوی 15000 طالب زندانیانو خوشي کول په دې مشروط وو چې طالبان باید سولې ته غاړه کیږي جګړه او تاوتریخوالی ختم دي ټینګار وکړو چې طالبانو نه یوازې سولې ته غاړه نه دیخي بلکې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي له دې وړاندې په کابل کې د امریکا شازده فیر راس ویلسن هم ویلی سره لدی چې طالبانو له امریکا سره د سولې د تړون ژمنی نه دی پوره کړی دغه ډله تمه لري چې وزره نور بندیان هم خوشي شي د راپورونو په اساس طالبانو همدا شان له تورو لیستونو څخه د دغه ډلې د مشرانو د نومونو د ایستلو غوښتنه هم کړې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي چې د افغانستان سولې په پروسې د تمرکز لپاره به ملګري ملتونه له ښکېلو خواو سره خپلو هڅو ته دوام ورکړي یوناما نن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دغه بنسټ مشر ډیبورا لاینز دوهې ته د خپل سفر په مهال د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او طالبانو له پلاو سره د خبرو لړۍ پای ته رسولې ده یوناما ویلي چې ډیبورا لاینز په دې څو ورځني سفر کې له افغان لور او نړیوالو شریکانو سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په پیاوړتیا او په دې برخه کې د هڅونې په غوره لارو چارو باندې خبرې کړې دي په بیان کې راغلي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو څخه د ملاتړ په هڅو کې به ځنډ نه رامنځته کیږي بیان زیاتوي چې ملګري ملتونه به د افغان سولې په بهیر باندې د تمرکز او یو عادلانه او دوامداره توافق ته د رسیدو لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو له استازو سره خپل ښکیلتیا ته دوام ورکړي بیان زیاتوي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره هڅو کې هیڅ ډول ځنډ باید رامنځته نشي افغان حکومت د امریکا د مرستې هرکلی کړی او دغه تازه مرستې د افغانستان سره د همکارۍ د دوام شمنه بللې د افغانستان د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر دواخان میناپال تیر ماښام په دې اړه رسنیو ته وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو د مرستې د افغانستان د حکومت او خلکو سره د اوږدمهالو ژمنو ښکارندوی کوي د زیاته کړه سره لدی چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور کمیږي خو اقتصادي مرستې به ټولو برخو کې د افغانستان له خلکو او حکومت سره دوام ولري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ماښام د دې مرستې په اعلانولو سره وویل چې د امریکا حکومت له کانګرس سره کار کوي چې د افغانستان لپاره 300 میلیونه ډالره ملکی مرسته برابره کړي انټونی بلینکن وویل چې د امریکا پخوانی ادارې دغه مرستې ته د سولې په خبرو کې د پرمختګ شرط ایښی د بلوچستان ایالت کویټې ښار ته د چین د سفیر تللو سره هممهاله په سرینا هوټل کې 14 څلور کسان ووژل او یولس نور یې ټپیان کړل د پاکستان په تلویزیونی چینلونو کې په ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې د موټرو نه لمبې پورته کیږي د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان لیاقت شینواری دا پیښه تروریستي عمل بللې او ویلي دي چې د 14 تر شا د پاکستان د دښمنانو لاس دی لیاقت ونه ویل چې د پاکستان د دښمنانو نه هدف څوک دي بلخوا پاکستانی طالبانو د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي پولیسو ویلي چې اکثریت ژوبل شوي کسان ښه کاري ژوبل شوي خو نور معلومات یې نه دي ورکړي پولیسو ویلي چې د پیښې په هکله څېړنې روانې دي د بلوچستان د ایالتي روغتون یو ډاکټر هم ای پی خبري اژانس ته ویلي چې د لسونه ډیر ژوبل شوي کسان ورولل شوي او په پیښه کې د ټپي شویو کسانو د درملنې په خاطر په روغتون کې استراري حالت اعلان شوی تاسې له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ هند کې په یوه ورځ له 300,000 ډیر کسان پر کرونا اخته او تر 2000 ډیر ترې مړه شوي په هند کې د کرونا وایرس دایمي څپې په نړیواله کچه ریکارډ جوړ کړی چې په یوه ورځ په کې 300,415 کسان پرې اخته شوي په نوې ډیلي کې روغتونونو څو ګړۍ د اکسیجن له کموالي شکایت کاوه په همدې موده کې هند کې د کرونا وایرس له کبله 2,104 کسان مړه شوي دي په دې سره په هند کې په کرونا د ټولو اخته کسانو شمېر 14 میلیونه ته نږدې شوی چې تر امریکا وروسته په نړیواله کچه دویم ډیر ځپل شوی هیواد دی
اوس هند کرونا وبا له دویمې وژونکې سپې سره مخامخ دی چې په روغتیایي بنسټونو کې د اکسیجن د کمښت ستونزه په ډېرېدو ده. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې ایران د نتنس په تاسیساتو کې تر ځمکې لاندې پرمختللي سینټریفیوژونه نصب کړي دي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د دې ادارې په هغه راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې ایران په داسې حال کې پرمختللي سینټریفیوژونه نصب کړي چې له شپږو نړیوالو قدرتونو سره د دغه هیواد د اټومي موافقې پر بنسټ ایران د یورانیمو د بډای کولو لپاره د داسې سینټریفیوژونو د نصبولو حق نه لري. د یمن لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د یمن له حوثیانو سره د ایران ملاتړ ډېر زیات دی. ټیم لیډر کینګ پرون د کانګرس غړیو ته وویل داسې هیڅ نښه نه لیدل کېږي چې ایران دې له سوله ییزې لارې د دې شخړې د حلولو نیت ولري. د همداراز وویل که ایران رغنده رول ولوبوي هرکلی به یې وکړي، خو دې برخه کې هیڅ نښه نه ویني. د یمن لپاره د امریکا ځانګړي استازی دا هم وویل چې د ایران د هغو بیړیو مخنیوی ګران دی چې حوثیانو ته وسلې وړي، خو ټینګار یې وکړ چې دې برخه کې نړیوالې همکارۍ ته اړتیا ده. د انډونیزیا سمندري ځواک پرون وویل چې یو ستر اوبتلی چې 350 تنه عمله پکې سپاره ده بېدرکه شوی دی. د انډونیزیا وسلوال ځواک د لوی درستیس په وینا دا اوبتل د بالی ټاپو په شمالي اوبو کې ورک شوی او د موندلو لپاره یې هلې ځلې روانې. د همداراز وویل چې دې اوبتل په یوه مانور کې ګډون کړی و چې له مرکز سره یې تماس پرې شو. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنګټن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. خو لومړی به دا راپورټ واوري چې جمهور رئیس اشرف غنی له خپل لومړي مرستیال سره کندهار ته د سفر په مهال په دې ولایت کې د یو مجهز خصوصي روغتون پرانستنه وکړه. کندهار ته د جمهور رئیس اشرف غنی سفر لدی عمل ډیر د اهمیت وړ بلل کیږي چې دا ولایت لکیرو څو میاشتو راهیسې د شدیدو ناامنیو شاهد دی. جمهور رئیس اشرف غنی د افغان سولې په تړاو له پاکستان څخه وغوښتل چې د طالبانو لملاتړ څخه لاس واخلي او د سولې د ګټلو او بایلولو ترمنځ یو انتخاب وکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په راپورټ کې واوري.
ولسمشر غنی په کندهار کې د وینا پر مهال د دی ولایت په ورسوي نامنوي کې ځان منسوخ کورنوي ته د بشري مرستو پر رسولو د کندهار د روغتي او پهنیس بهیر د اصلاح او امکاناتو د برابرولو د اعلان ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه هم ځینې مهمه خبري وکړي. ولسمشر غنی په دی ولایت کې د وینا پر مهال ویل چې له کندهار څخه د افغانستان د سیاسي زړه په توګه د جمهوریت د ساب د پیاوړتیا غوښتلې د رسل لاسه کړي او دا ځل به افغانان د جمهوریت په سل نیمګړی نه پریږدي. ولسمشر غنی د افغان سولې په تړاو پاکستان ته په خطاب کې ویل چې د ګټلو او بایللو له سیاست څخه دی یو انتخاب کړی.
د افغانستان او د ناتو وته د پاکستان قیمت ډېر ښکاره دی. باندې پیګو پاندور او ټول قیمت دا د اوسمو افغانستان کې دا کوم یادانه کوم دارا څه یادار پاتې دی نه پاتې وو غایب معلومات بایللو سیاست دا ده چې جګړې ته دوام ورکړي او په دې خوب چې د افغانستان ولس به ننوته راځي بیا به د پنجاب حکومت داري مني سرکالو کښې نه سرکالو کښې نه.
په ورته وخت کې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امر الله صالح هم په کندهار کې د وینا پر مهال ویل چې دوی د سولې لپاره قرباني ته چمتو دي، خو هیڅ کله به هم د پټوکو واک یوې کوچنۍ ډلې ته ونه سپاري.
موږ دوره پاتې ده، درې نیم کاله پاتې ده، خو موږ حاضر یو چمتو یو چې د دغه دورې لنډ کړو او دا قدرت بیرته خلکو ته ورکړو چې خلکو په انتخاباتو کې دا واک تاسو ته ورکوي ولې نه تاسو ته به مبارک وي. خو موږ واک ته قدرت ته چې دا مسؤلیت ته یو واړه ګروپ لپاره چې پنځلس کسان اصل کسان دی یو معاملې ته موږ قدرت نه ورکوو خلکو ته ورکوو. دا قدرت موږ ته خلک ورکړی دی بلته موږ حاضر یو چې دا قدرت خلکو ته ورکړو.
په هیواد کې دننه د سیاسي اجماع په تړاو ولسمشر غنی ویل چې له پخواني ولسمشر حامد کرزی سره یې تازه لیدنه کې د هیواد پر روسي حالاتو په تفصیل ورسره خبرې کړې او دوی دواړه د هیواد راتلونکي په اړه واحد دریز لري. د زیاته کړه چې د هیواد د سیاسي قشر د منظم کېدو هڅې چټکې کړي او د جمهوریت په سب کې به سره راټولېږي.
لومړی
ولسواکی پس لدینا با پردی به افغانستان ملی فیصلو که داخل نید مخبخصر بخول واقعی بانده به فیصلو
په کندهار کې د صحت په برخه کې د خصوصي سکتور پنګونه د محمد پنوم دی و خصوصي 220 زروختون د پرانیس پر محل اولس مشرغنی ویل چی یاد روختون د نوی کندهار انزور دی او د دې روختون پر مختلفي طبي امکانات د سیمې د هوادونو په کاچه به ساري وبلل نو موړي د غراز ویل چی د بهرنی زواکونو په وتلو سره نور په هواد کې د جګړې لپاره دلایل ختم دي او پر طالبانو یې ژغ وکړي چی د جګړې پر ځای کې د هواد په آبادی کې برخه واخلي د غراز اولس مشرغنی په کندهار کې د اوبو د ستري منبع داهلي بند په تړاو ځای خلکو ته د استعمالک د بهیر د جر عملی کېدو خبر ورکړ او زیاته کړی چې د نموړي بند د لوړېدو لپاره پیسې لته رسو کالو راهسي په بانک کې موجود دي او د کار پیل استعمالک ته ماتل دي د تیرو سپورونو برعکس د ځل د اولس مشرغنی د لیدونو او غونډې ټول پروګرام په کندهار شهر کې تر سره سو خو تیر ځل به د هغه زیاتره سپورونه یوازي تر اتل کلي اردو پوري محدود و
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه د افغانستان پاکستان او د ترکیه د بهرنیو چارو وزیران د جمعې په ورځ په استانبول کې د افغانستان د سولې په مسالې په یو درې اړخیزه غونډه کې خبرې کوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې به د درو هیوادونو د اړیکو په پراختیا هم بحث وشي په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل څخه راپورټ راستولی
د ترکیه د بهرنی چارو وزارت په ویلامی کې ویلي چې دغه هیواد د بهرنی چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به د جمعې په ورځ په استانبول کې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر محمد علي پټمر او د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی په ګډون د درې هیوادو د ګډې غونډې کوربه وي د بهرنی چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د بهیر په تړاو د تازه تحولاتو سربیره د امنیت، انرژي، اتصال او ناقانونه کډوالو په مسلو هم خبرې وشي د افغانستان د بهرنی چارو وزارت مرسل وین حامد زیب امریکاګه غشنه راډیو ته ویل چې د بهرنی چارو وزیر حنی پټمر نن له کابل څخه استانبول ته تللی دی
قرار است د دې نشست کې په روز جمعه 3 ساور
داخل شوی چې په دې ناسه کې چې د جمعې په ورځ د ساور په دریمه به جوړ شي په دریو مسلو خبري وشي د افغانستان د اسلامي دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیرته پیلیدل د سولې د بهیر په ملاتړ د اجماع پیاوړی کول او دغه اجماع د پیاوړی کېدو او د افغانستان د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره د پاکستان او ترکیه ونده او همدارنګ د دریو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړی کېدل او پراختیا پر مسلو بحث وشي
په بل نظر سره بګیره
په ترکیه کې د درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ملګرو ملتونو د اپریل په 23مه په استانبول کې د افغانستان د سولې په تړاو د جوړیدونکو کانفرنس زندیدلو خبر ورکړی دی دا کانفرنس چې لومړی د اپریل په 23مه جوړید د طالبان لخوا په کانفرنس کې د دې ګډون لامل نامعلوم نیټې ته زندیدلې دی ترکیه د اوږدو کلو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې اړخیزو غونډو کوربه توپ کوي د پخواني جمهوري سمیت کزی په دوره کې ترکیه د درې هیوادو د جمهوریتانو ترمنځ هم د درې اړخیزو غونډو کوربه توپ کړو د افغانستان د ولسی جرګې او شپږغړي په ترکیه کې د افغانستان پاکله د غونډو جوړیدو ته هیله د یو وی چې افغانستان ترکیه لري او ګډه په خواني لري کې لري چې لامل به دا هیوا په افغانستان کې ټولې ټینګېدو سره مرسته وکړي د ولسی جرګې وګړي محمود نصرت وی چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکي کانفرنس د ملګرو ملتونو په غوښتنه د دوه هیوادو اړیکو ته په کتنې سره جوړیږي
د افغانستان په مازال کې په چیرو د څلويش کلونو کې ترکیه به طرف پاتې شوی د افغانستان سره د افغانستان د ملت سره مانوي او کلتوري اسلامي تاریخي اړیکې لري
خو د ولسی جرګې وګړي نصیب مقبل ترکیه کې د سولې خبرو ته د هیلمن نه دی او د غړي چې افغانستان کې به جګړه نور هم پراخ شي
تیرونه د امریکا د متحده ایالاتو لسمشر اعلان وکړ چې پراتلون کې 500 میاشتو کې به مون خپل ټول سرتیری له افغانستان څخه وباسو خوشبینی دا وه چې په دې پریکړې سره به په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي خو بدبختانه چې درې ورځې وروسته امریکا وویل چې موږ به شپږ زره نور سرتیری موقتا افغانستان ته ولیږو بلخوا طالبانو اعلان وکړ چې نور نو موږ ته هر لار خلاصه ده ځکه چې امریکا د دوه د توپکنامه څخه سرغړونه کړي په ورته وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت اعلان وکړ چې د هیواد د دفاع په خاطر مونږ هر ډول عکس العمل ته چمتووالی لرو. د وروستیو څرګندونو ته په کتو ویلی شو چې ممکن جګړه نور هم زیاته شي بلکې کم نه شي.
ښاغلی مقبل وویل که چېرې ټولې غاړې په صداقت د سولې لپاره کار وکړي او د ګوندي تنظیمي او قومي اړیکو تیر شي نو ترکیې په کنفرانس کې به په افغانستان کې د سولې ټینګېدو باندې ښیلې غاړې موافقه ته سره ورسي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا هم څو نړیوال راپورټونه. د برتانی خلکو په خاصه توګه د هغه هیواد تور پوستان چې د امریکا د مینیاپولیس د شار په یوې فدرالي محکمه کې د جورج فلوید په نوم د وژل سوي تور پوستي ځوان د قتل په جرم د ایالتي پولیسو د پخواني سپین پوستي افسر ډیریک چاون د محاکمې جریان له نږدې څخه څاره د منصفه پر پریکړې خوشاله سوي او د ارامۍ احساس کوي. د لندن څخه د امریکا ژغ د خبريالي مارتاوان ډیرولف درالیجلی رپورت غټه کې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
د لندن د ویلسی استاد امی جاردن وای چې هغه د ډیریک چاون په خلاف د محکمې د پریکړې لامل د ارامۍ احساس کوي. امی جاردن چې وا افریقایي الاصله بریتانوي ده د هغه لزګونو زره خلکو سره ملګری و چې تیر کال په دوبی کې د بریټیش لایوز میټر یا د بریتانوي تور پوستانو ژوند هم مهم دی. د پاسون تر چتر لاندې د میناپولیس د ښار د پولیسو په لاس د تحویل په دوران کې د اتشکلن تور پوستي جورج فلوید د وژلو په خلاف په لندن او د بریتانیا په ځینو نورو ښارونو کې په احتجاجي مظاهرو کې برخه اخیستې وه. اومی جاردن وای هیله لري د محکمې پریکړه نړیوالو ته دا حقیقت ثابت کړي چې تور پوستي هم له نورو خلکو سره په حقوقو کې مساوي دي. نو مولوی وای کوم ماشومانو ته چې زه په خپل خوندې کې درس ورکوم دا پریکړه به ورته وخی چې د هغه ژوند هم مهم دی او پولیس نشي کولای هر څه چې زړه وغواړي له تور پوستانو سره وکړي او د خپل اعمالو سزا به نګوري. واقعا فکر کوم چې دا پریکړه به په نړۍ کې بدلون راولي. د پولیسو په بابا زمونږ فکر او نظر بدل شي کله چې د امریکا د مینوسیټا د ایالت په مرکز میناپولیس کې په یوه فدرالي محکمه کې منصفه حیات پریکړه اعلانېدله ګڼ شمېر برېتانوي تلویزیوني شبکوې ټول جریان راسن ژوندۍ بڼه خپور کړ او برېتانوي رسپانو هم په خپلو ویب سایټونو کې دا خبر په لومړی پانه کې خپور کړ. د جورج فلوید وژلو نه یوازې دا چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د ریسیزم یا د نجات پر بنسټ د تعصب ستونزه برملا کړه په برېټانیا کې هم انعکاسات ولیدل شو. تیر کال په جون کې د تور پوستو ژوند مهم دی د پاڅون طرفدارانو د برېټانیا د برسټول په ښار کې د احتجاجي مظاهرو په دوران کې د هغه برېټانوي مجسمه راوغورځوله او ماته کړه چې له افریقا نه به برېټانیا ته د غلامانو دراوستلو او د پیسو په بدل کې د پلورلو تجارت کاوه. د لندن د میټروپالیټن پوهنتون د نژادي مساواتو د رښتې استاذه صوفیا اکیل وای په داسې حال کې چې د جورج فلوید د وژلو پیښه په متحده ایالاتو کې رامنځته شوه په بریتانیا کې هم د نژادي نابرابرۍ ستونزې ته د خلکو پام کو.
In the UK, since 1990, over 100 black people have died during or following police contact.
نوموړي وای چې په بریتانیا کې د ډیر لسوا نه شپېتم لمریز کال راهیسی د پولیسو په لاس لسل نه زیات تور پوستي وژل شوې دي. خو یو پولیس هم د دغه قصدي وژنو په جرم محاکمه شوی نه دی. حال دا چې د پولیسو په لاس د غیر قانوني وژلو په اړه محکمو څو ځله حکمونه جاری کړي وو. دا ټولې واقع پیښې دي. بریتانیا د تور پوستو د ټولنې غلي ورنه ښه اګه دي. د تور پوستو ژوند هم مهم دی. د پاسون د طرفدارانو لخوا د احتجاجي مظاهرو نو وروسته د بریتانیا حکومت په هغه هیواد کې د نجات او قومیت پر بنسټ د بے انصافی او نابرابرۍ په اړه د تحقیقاتو په غرض د یو کمیسون د جوړولو اعلان وکړ. کمیسون په دې اړه د جنجال نه ډک رپورت 13 میاشت خپور کړ. د کمیسیون غړي دې نتیجې ته رسیدلی دي چې په بریتانیا کې د دوی په باور په سیستماتیک او منظمه توګه د نژادي توپیر او تعصب ستونزه وجود نه لري. څو تنو کارپوهانو چې د ملګرو ملتونو لپاره کار کوي دغه کمیسیون نتیجه ګیری رد کړله او د کمیسیون غړي په دې تورن کړل چې اصلا کوشش کړي چې په ټولنه کې د سپین پوستو برتری او فوقیت ته رسمي بڼه ورکړي. په روان هفته کې په بریتانیا کې په کال 1480 مریض کې د تور پوستانو د پاتون څولښتمه کلیزه ولمانځل شو. دغه پاتون چې د بریکسټون د فسادونو په نوم شهرت لري تور پوستي بریتانویان په هغه وخت کې نژادي تعصب او توپیر په خلاف راپاڅېدلي وو. په بریتانیا کې د ماشومانو د زیږیدو په وخت په احتمالي توګه د سپین پوستو مېرمنو په پرتلا د تور پوستو مېرمنو د مړینو چانس څلور چنده لوړ دی او 50% زیات امکان لري چې تور پوستان ونیول شي او په محبسونو کې واچول شي. بل خبر دا ده چې د کووېډ 19 پندېمیک یا وبا په غیر متناسبه توګه برتانوي تور پوستي ځوانان بیروزګاره کړي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې FM 100.5.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونه اوري. په پام کې د چی روان اونۍ بس په نمانه د اقلیم په اړه د نړۍ د چلويشتو مشرانو د آنلاین غونډې کوربتوب وکړي. د امریکا متحده ایالات اوس د اقلیمي بدلونونو سره مبارزه د بهرنی پالیسی مهم لومړیتوب ګڼي. د بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن خبرداري ورکړی چې امریکا د پاک انرژي د نوښتونو د رامنځته کېدو په برخه کې د چین څخه شاته پاتې دی. نور حال پر پورت کې واوري.
جمهور رئیس جو بایدن د خپل کار په لومړی ورځ د خپل مقصد د خارکولو هڅه وکړه چې اقلیمی بدلونونه به د هغه د اجنډا په سر کې وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې امریکا د تجدید وړ انرژي د نوښتونو په برخه کې تر چین وروسته پاتې ده.
که امریکا د تجدید وړ انرژي د نوښتونو په برخه کې مخکې نشي دا ستونزمنه ده چې تصور وشي چې امریکا د چین څخه اوږدمهاله ستراتیژیک سیالي وګټي. اوسمهال مونږ شاته پاتې یو. چین اوسمهال د لمریزې برېښنا د تختو د بادي توربینونو بیټریو او برقي موتورونو سره تولیدونکی او صادرونکی هیواد دی. که ځان ورونرسو امریکا به دا فرصت له لاسه ورکړي څو د اقلیم راتلونکي داسې مناقصه کړي چې زموږ ګټه ورزښتونه ښکارا کړي. په امریکا کې به همدارنګه بشمار وظایف هم د امریکایانو لپاره لمنځه ولاړ شي.
بایدن به د ځمکې په غونډه کې د نړۍ مشرانو ته ښکارا کړي چې هغه بې پامي چې د ټرمپ د حکومت پر مهال دې موضوع ته موجوده وه اوس بدله شوې ده.
دا د امریکا لپاره یو موقع دی چې بیرته میدان ته راشي او ښکاره کړي چې د اقلیم د بدلون موضوع ورته مهمه ده.
ګواکونه مخ په زیاتېدو دي. د اقلیم د بدلېدو تاثیرات اوس تر بل هر وخت ډیر څرګند شوي دي. پراخې اورلګیدنې، شدید وچکالۍ او پیاوړي توپانونه یې بیلګې دي. د ملګرو ملتونو د پاریس د 2015 کال د قرارداد هدف دا و چې د نړۍ د تودوخې مخه ونیول شي. خو کارپوهان وایي چې د پاریس هدف لا سخدت له په حال کې دی.
اوس مهال سر خطر سره مخ یو. وینو چې د تودوخه درجه په دوامدار توګل وړيږي. وینو چې زهرجن غازونه مخ په زیاتی دودي. د ارتیا وړ مسیر تر هغه چې ضرورتو په مخالف لوري روان دي. همدا دلیل دی چې یو شمېر کسان د بریا یا ماتې لسیزه بولی.
مدافعین پر بایدن غاکوي چې تر 2030 کال پورې د زهرجن غازونو په کمیدو کې 50% کموالی اعلان کړی. سپینماری وای چې لغونډي مخکې بخ په هدف اعلان کړی. بایدن د اقلیمی بدلونونو سره په مبارزه کې فرصتونه ویني. د بیلګې په ډول د بادی او لمریز برېښنا جوړول او د برقي موټورونو د چارج کولو سټیشنونه د هغه وظایف دي چې بهر ته نشي انتقال کېدلای. دا د بایدن د 2.3 تریلیون ډالر پرختی پلان یو بنسټیز جز دی.
د امریکا د وظایفو پلان به له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې په هدف د یو انتقالي پرمختګ لامل شي چې د امریکا د وظایفو د تخلیق او ابتکار ښکارندوی وکړي.
په داسې حال کې چې جمهوري غوښتونکي په بشپړ ډول مخالف دي، کانګرس باید دا پلان تصویب کړي.
دا د حکومت یو لوی پراختیایي پروګرام دی چې د امریکایي مالیه ورکوونکو په ملاتړ تمویلیږي، هغه مالیه چې اقتصاد د وظایفو ته زیان رسوي.
بلخوا د چین او هند په شمول په نورو هغو هیوادونو هم څار موجود دی چې هوا ککړوي. یاد هیوادونه به هم په نومبر میاشت کې په ګلاسکو کې د ملګرو ملتونو له لوی غونډې مخکې خپل پلانونه اعلان کړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان روانه وزارت پام راړولې. د تبصرو په اساس په مخې رپورت ده. بزنس استاندارد ورځپاڼه د سپینې ماڼۍ په قول لیکلي چې ولسمشر جو بایدن غواړي د افغانستان جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. د دې ورځپاڼه له مخې بایدن غواړي چې دا یقیني شي چې افغانستان به بیا هیڅکله د تروریستانو پر ځای نه بدلیږي او له دې هېواده به پر امریکا او متحدانو د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. آیا امریکا به بیا هم د افغانستان سره د پوځي ځواک له وتلو وروسته مرسته ته دوام ورکړي که ورکړي په څه ډول به؟ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازی ریچارډ ویلسن په دې اړه داسې نظر لري.
زه فکر کوم امکان لري چې افغانستان د جګړې په سخت مرحله ته ورداخل شي. زه هیله من یم او زما باور دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونو تګلاره به همداوي چې امریکا د افغانستان حکومت سره په ځانګړي توګه د مالی کومکونو لاره حمایت کړي، د دې معنا دا ده چې افغانستان ملکی حکومت د نړیوال بانک د مالی کومکونو او د افغانستان د بیا رغونې د وحشي صندوق لاره یو تر ټولو مهمه دا چې د افغانستان له اردو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. او زما باور دا دی چې د امریکا د حکومت همدغه دریځ دی او دا کار مهم هم دی. همدا ډول د امریکا حکومت اړ دی چې د افغانستان د حکومت او هغه خلک چې د افغانستان طرف ته ګوري هغوی ډیپلوماټیک ملاتړ ته ضرورت لري. په دې اړه لومړی ګام دا خبره یقیني کول دي چې سیمه ییز قوتونه طالبانو ته یو پیغام ورکړي چې دوی د افغانستان د حکومت سره یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي.
بلې ورځپاڼې واشنگټن ټایمز بیا لیکلي دي چې متحده ایالاتو په افغانستان کې خپل ماته منلې. دا ورځپاڼې د دې لیکنې په اړه د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویان جنرال دولت وزیری به داسې نظر لري.
زما په عقیده باندې خو اوسه پورې جګړه ختمه شوې نه ده او په افغانستان کې توریستي ډلې شته دي او د القاعدې ګروپونه هم په افغانستان کې حضور لري. نو که دوی وزي او خپل ماته مني ده د دوی کار دی. زما په عقیده باندې خو دوی باید په احتیاط باندې په تدبیر باندې د افغانستان څخه وتلی وی چې په افغانستان کې سوله راغلی وی. دوی چې هر نام ورکوي هر نوم ورکوي هغه د دوی کار دی، خو د افغانستان لپاره خطرناکه لوبه روانه ده. دا لوبه کیدای شي چې دلته بیا توریستي ډلې راپالې شي او دلته ځای ونیسي او د افغانستان امنیت ته بیا خطر وي او د نړۍ امنیت ته به هم بیا خطر پېښ شي.
وال سټریټ ژورنال بیا لیکلی چې اوس امریکا ته تر افغانستان نور تروریستي مرکزونه نږدې شته او له دې کبله په دې مبارزه کې افغانستان لومړیتوب نه لري. ورځپاڼه وایي په 2001 میلادي کال کې په امریکا کې له تروریستي حملو وروسته امریکا افغانستان ته ځواکونه ولېږل او هلته یې نړیوالې تروریستي ډلې وځپلې. وروسته تروریستي ډلو په منځني ختیځ د آسیا په نورو برخو او افریقا کې ځالې جوړې کړې. او په لندن کې د افغان مطالعاتي مرکز مشر صلاح الدین سیدی بیا دا نظر ردی چې ګوند افغانستان نور امریکا ته لومړیتوب نه لري. هغه وایي د نړۍ په نورو برخو کې د تروریستي ډلو شتون په دې معنا نه ده چې باید افغانستان امریکا لپاره لومړیتوب ونه لري.
ترور او دهشت او سرحد پیژنې په افغانستان کې که په سیمه کې هغه تروریستان چې وجود درلود د هغه په نتیجه کې نړۍ او ایالات متحده امریکا د تهدید لاندې په اصطلاح قرار ونیوله، دا بیا هم دلته تشکیلېدلی شي. د افغانستان خلک د ترور او د دهشت قرباني شوي دي. د نړیوال د امنیت دپاره په اول خط کې قرباني ورکړې ده. دغه توجیه چې اوس نور وظایف شته دي دا معقوله نه ده او دا زرغولونه ده.
درنور دلکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را جوړ کړونی دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه